سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام و په جیشوي زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه دی. دغه پروګرام په څو شیبو کې درسلرو خو لاغي وړاندې د دې سات خبرونه پیل به په کرکټ وکړو چې افغانستان د نیدرلینډ یا هالند سره لوبه لري. تر اوسه پورې افغانستان یو سلو شپږاویا منډې کړې دي، یوازې څلور منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي. نیدرلینډ افغانستان ته یو سل اتیا منډې هدف ټاکلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم درکړو. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن پر ډیورنډ کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې ورسره له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی. په خبره کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان رویټرس ته ویلي پر تورخم دروازه چې ډېره کډوال ورڅخه افغانستان ته وړي، د دغو مرکزونو شمېر درې برابره زیات شوی دی. هغه زیاته کړې تر اوسه شاوخوا شل زره کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د رویټرس د خبر له مخې د شمال له لارې بیا تر پنځه دېر زره ډېر بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیسو ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي او اخراج کړي دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا میری وایي له پاکستان یا د افغان کډوالو د اخراج پر عواقبو په واشنګټن ډي سي کې د پاکستان د سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن میری نن سهار په خپل شبکې لیکلې دي افغانستان ته د ایستل کېدونکو افغان کډوالو سراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره د کتنې هرکلی کوي. د غیب خبره په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د اغېزو په باب بحث وکړ چې له افغانستانه تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چیلنجونو سره به مخامخ کېږي. له کله چې غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت د اکتوبر پر یو دېرشمه پای ته ورسېد، د نومبر نوموړې نېټې څخه له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت افغانان دي د اخراج لړۍ تیزه شوه. او تر ټولو مهم خبر دا چې افغانستان په نړیوال جام کې نیدرلینډ ته په نهو وکټو ماتې ورکړه. افغانستان وکولی شو چې په یو دیرشم اور کې د نیدرلینډ خوا ورکړل شوی هدف چې یو سل اتیا و پوره کړي او دغه لوبه له نیدرلینډ سره څخه وګټي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي نن سهار په ډیر اسماعیل خان کې د ټانک اډې سره نږدې چاودنې کې پنځه کسان وژل شوي او د دریو پولیسو په شمول یو ویشت کسان نور ژوبل دي. د ژغورنې ډلې وایي په ژوبلو کې د ترافیک یو پولیس او یو ښځه شامله ده. د چارواکو په خبره دا چاودنه نن هغه وخت وشوه چې ټانک اډې سره د پولیسو د ګزمې موټر په تیرېدو. پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په باب لټنې پیل شوې دي. تر دا مهاله د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو لیبیا جرمنی ته د سفر پر مهال د روسي ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل هیواد ته د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په منځني ختیځ کې روان وضعیت د نړیوال زیات پام غوښتی دی. کلیبیا نن په برلین کې د خبرو پر مهال چې د سی ډي اف ټلویزیون خبرې کړې ویلي پر موږ اعتماد وکړی او ملاتړ مو وکړی. زموږ بریا به ستاسو بریاوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې ټینګار وکړ که څه هم پر اوکراین د روسیې یرغل ته د رسنیو پام اوس کم شوی، خو په لویدیځ کې د شریکانو سیاسي ملاتړ لا هم زیات دی. کلیبیا ویلي دي چې لویدیځ که څه هم له اسرائیل سره خپل پیوستون ښیي، خو له اوکراین سره لا هم مرستو ته لومړیتوب ورکوي. لکه څنګه مو چې مخکې د افغانستان د بریا په اړه تاسو ته ویلي، بیا به هم په همدې موضوع تاسو ته ووایو چې نن د هندوستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام په څلور دېرشمه سیالۍ کې د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ شو. په دغې لوبه کې نیدرلینډ افغانستان ته یو سل اتیا منډو هدف ټاکلی و. دغه هدف په اوه څلوېښت اورونو کې نیدرلینډ ټاکلی و. د نیدرلینډ په توپوهونکو کې نن څلور لوبغاړي اوټشل. په افغان توپ چونکو کې بیا محمد نبی دری، نور احمد دوا او مجیب الرحمن یو وکټه واخیسته. همدارنګه افغانستان په یو دیرش اشاریه درې اورونو کې دغه هدف پوره کړ او همداسې به افغانستان په وو وکټو باندې دغه لوبه وګټله. او دغه لوبې سره دا چې افغانستان به په هغه جدول کې کوم ځای ته رسیږي دا تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر فیسبوک چې همدا شپه زموږ سپورتي خبري اعلان لایف دی او په دې اړه خبرې کوي له مېلمنو سره، تاسو یې هلته واورئ او وګورئ.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی خو د کرکټ بریا په خاطر تاسو ته مبارکي وایم. افغانستان د لوبه ډیره شوه ګټله، خو اوس مو پام راړوم د دې سات خپرونې ته، د ژوند رنګونو ته. زه عصمت څاروان یم، دا خپرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خپرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت، تجارت او ډولونو یې خبرې کوو. دا چې وریجې دقیقا لومړی پلا چیرې پیدا شوي ډیر کره معلومات نشته، خو ډیر چیړونکي په دې باور دي چې 14,000 کاله پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنی کې دي. په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوي چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کاله پخوا د چین په یانګتڅه سیمه کې کرل شوي، او له هغه وروسته په یو کرنیز محصول بدل شوي دي. وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی. له دې سیمې اروپا ته تللي، خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ده ورکړی. مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړي دي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېر وریجې په هند او چین کې کرل کیږي. په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدیږي، او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډېر آسیایان کوي. د وریجو د ډولونو په اړه ویل کیږي چې زرګونو ته رسیږي، او ډېر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړیږي. زموږ او ستاسې له ډول ډول پلوونو رانیولې له وریجو څخه بسکیټونه، غوړي، شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی. راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخیشي، او د یو شمېر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک همدا وریجې او یا پلو دی. زموږ د دې خپرونې میلمانه در پیژنم، او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې کولای شئ چې لمر سره د فیسبوک او واتس اپ له طریقې تماس ونیسئ. د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی، حاجی محمد حنیف مرخل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی، همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکه لري. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ورڅو له ښاغلی سبحانی څخه غواړم چې وپوښتم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کومو کومو سیمو کې وریجې ډېرې کرل کیږي؟ شاید په ډېرو سیمو کې، خو ډېرې په کوم ځای کې ډېرې کرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه قدرمن سروان صاحب، زم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه اونې کله وړاندې کوم. ډېر مننه دې څخه چې داسې یو مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شاید ضرورت یې ورته تاسو راخستی دی. د وریجو په کله باندې باید ووایم چې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، اشاره مو کړله چې د وریجو منشا غالبا آسیایي هېوادونه دي. په هغې کې هغه خبره درسته ده، په هغې کې ځینې اسناد ښایي چې وریجې په هند کې، ځینې اسناد ښایي چې په چین کې، په دې سیمو کې د لومړي ځل دپاره کرل شوي دي. په افغانستان کې وریجې تقریبا په ولس ولایتونو کرل کېږي، تر ډېره په کندوز کې، په بغلان کې، په تخار کې، په بلخ کې، ننګرهار، لغمان، هرات، کونړ، خوست، بامیان، روزګان او همدارنګه غور او بادغیس دې ولایتونو کرل کېږي. تر ټولو ډېره اندازه یې بیا په کندوز کې ده، او د هغې څخه وروسته بغلان کې ده. په هغې پسې بیا وروسته که چیرې غربي ولایت ته لاړ شو، په هرات کې هم البته حاصل یې ښه دی، او تر ډېره او ډېر اندازه یې دغه کندوز ولایت او بغلان ولایتونه.
لکه چې لغمان مو هېر کړ، لغمان هم فکر کوم چې وریجې ډېرې لري.
بله بله، لغمان هم شته دی. لغمان شغه ول ولایتونه چې ما یې نومونه په شکل د څو ولایتونو نومونه واخیستل، ول ولایتونه دي چې د هغه مهمه غونده ولایتونه دي. لغمان پکې دی. بله،
ډېر مننه استاد سبحانی. حاجي صاحب محمد حنیف مرخیل، ستاسو له نومه خو داسې معلومیږي چې باید د کندوز ووسئ، که نه یاست خو وبخښئ. د کندوز د وریجو په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکئ چې په کندوز کې استاد ویل چې زیاتې وریجې کیږي. کوم ډول وریجې کیږي یا څو ډوله؟
اول خو السلام علیکم ټولو ملګرو ته. ډېر مال خو دې ټول ستړي مسی جوړ دي تاسو ته، او زه د رښتیا هم د کندوز ما د چاردرې د ولسوالۍ ما او د شولو او د وریزو هغه اصلي خوا به یې ویلې چې په افغانستان کې کندوز یو کندو د غلې ده چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو هم د نورو اجناسو یو کندو ده چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې سر د باړه چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پیاغه دي بیا زراعتۍ پسې سرې زراعتۍ ورته وایي بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي هغه هم د سیلو په هغه کې دي یو څه ورته هندي سیله وایي دا مونږ منډه ورته وایو او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي نو څو ډېر رقمونه دي وریځو دلته دي چې په د شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې چې محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي چون چې لږ سکالې کماوي و په کې خلک لږ هغه سوي دي نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو کندو کندوز بغلان تخار دا درې ولایت چې دي
حاجي صاحب عمرخیل تاسو ویل شولې کرل کېږي شاید زموږ ځینې اورېدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی په کومه مرحله کې ورته شولې وایست په کومه مرحله کې وریجې
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایو چې دوی په یو پوخ کې وي هغه یو پوخ دا لري هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي هغه یو خواص لري چې دا یو پوخ کې هغه د پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور وي بعد له هغه نه بیا چې دا د ځلی بیا دته د فابریکو یو سیستم د چې دته جوش ورکول کېږي او دته بخار ورکول کېږي او بعد له بخار دا بیا وچیږي او بیا دته نور ماشینونه دي چې دا پوخ تي استکایي بیا په وریځ باندې بدل شي هغه پوخ کې شوله ورته وایي
ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل استاد صبحانی د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده
بلې جناب سروان صاحب د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم ګرم او معتدل اقلیم لازم دی او دا کوم غوړو چې مطلوب حاصل دی وریجو ساتل لاسه کو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنه ورخت شتون ولري نو بنان معتدل او همدارنګ ګرم محیط دی لپاره مناسب
معتدل او په عین حال کې ګرم اما د می مبردل چې وریجې وای ډیر او بخوړي د دې دلیل څه دی
د وریجو اصلا فیزیولوژي ده راسته ده چې د اوبو په شتون کې او خپل د کرلو څخه نیولې بیا ته او تر څو پورې څنګه چې څو وخت وي تر پورې په دغه چې کوم باندې باید د اوبو ورکړل شي د اوبو مرحله هم په ابتدا کې کله چې دوی نوي کړل شي وي تر هغه وخت پورې چې وغه چې دا ته وي د
2 سانتي متره استاد تاسو په ځخ کې یو ډول پرازیت پیدا شو لیوڅه خراب هندي سو د موقعیت هم څه تغییر کوي نه وسم شنه ده نه پېژم په اول کې ستاسي حق ډیر خو وس خراب شوی ده نه پېژم چې د موقعیت دلیل ده کړي ټلیفون مشکل ده پر حال نه وسم سم نه ده دوباره به تاسو ته ټلیفون وکړو دوباره به زما تخنیکی همکار به ټلیفون درته وکړي تاسو منتظر اوسئ زه به ورشم په دې منځ کې حاجي صاحب عمرخیل ته حاجي صاحب عمرخیل تاسو ویل چې سش کال د وریجو حاصل خواندنه درلوده په کندوز ولایت کې ولې په څه خاطر حاجي صاحب عمرخیل بله بله تاسو زما شخ واوریدو
بله و سکالې لږ دغه د سالن په ورو کې چې دا کومه اوبه به یا واورې به وي هغه سکالې لکه شوسی مسکالې دغه وبونه چې سالنګ وبونه لاندې وا دا چې تکي کمالي راغله او دا د خلکو
bale bale عمر خلصې تاسو کوم اوبه کمې شوې وو
اوبه کمې شوې په دې ډول د سوالو کې لکه د آباد د سوالې د چارې د سوالې د کلایزان د سوالې د سالن په څیر پرتیا د سوالې کې وې په دغه کې لکه کمایو او د شورو مشکلات په دې ډول د سوالې کې د دې ډول سوالې مکمل شولې کېدلې او څنګه چې شولې د کومره اته وښه خو خلکو په دې وټل پمپونه واغه او باندې له دې چې دې بنا او بل اوخه یو لږ کې ته وټوله خو نه هغه څه شولې چې په خوا کې کېدلې ته په روز کاله واپس کاله چې څه یې کړو چې هغه څه کړی نه دی
درست سلامت و سه خدای دیو که چه استاسی پا خبرو هم زمو شاگردون که پوشی بی پا تلیفون که چه ستون زده تخنیکی ستون زده تمده چه زر رفشی و حل شی لی استاد باورشو گوندی استاد شخص داوری سم وابریده شو استاد ستاسی خبری که ولی استاد ستاسی خبری سمی وانو ریده لسوی استاد صبحانی استاد صحبانی میربانی نا لمپرنامه چې زماږه ولی ناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې لاستودیو سره دوی وصل کی بیا لسره ګوندی صاحبانی صاحب مهرباني کوي تاسو لاستودیو سره وصل یاست bale bale خاک مرازی خو نه پېژمه ډیر شو واځي نه دی نو تاسو خو یو څه خبرې وکړئ وګورئ چې څنګه کیږي
ښه د وریجو خو موږ د کرلو د وخت څخه بیا د حاصل راټولولو تر وخت پورې بوته اړتیا لري او په دوسته نباتات د جملې څخه شمېرل کېږي نباتات خپله مختلف انواع لري بعضې نباتات چې کم اوبو ته ضرورت لري بعضې نباتات چې په متوسط اندازه اوبو ته ضرورت لري بعضې نباتات چې هغه په زیاتو اوبو کې د زیاتو اوبو په شتون کې وروسته نمو کولی شي که هغه اوبه چېرې په ودرې فیزیولوژي د دوی دغسې ده چې بعد په ډېرو اوبو کې یا د اوبو په شتون کې دوی وده او نمو خپل تکمیل کړي نو دا خپل په لومړۍ مرحله کې یو اوله کلچ کرل کېږي د شیرې او وږې نیولو تر وخته پورې د شاوخوا یو تر 15 سانتي متره اوبو ته او کله چې شیره وږې نیسي هلته طبیعي اوبو ته اړتیا ډېریږي په هغې وخت کې بیا د 15 تر 10 سانتي متره په حدودو کې باید دغه په اوبو کې پاتې کړل شي او دا په اوبو کې پاتې کېدل یې باید تر هغه وخته پورې وي چې حاصل راټولولو وخت یې نږدې شي او هغه په اصلاح باندې دانه یې حاصل یې وچ شي تر څو د راټولولو دپاره دوی آماده واوسي
بله ډیره زیاته مننه حاجي صاحب مرخل تمه میده چې اوریدونکو ستاسو خبري اوریدلې وي اوس دا وایست چې کله چې شولې ورسې شي تاسو توضیح کړئ چې شوله چې شی ده او وریجه او فرق څه دی د لا په پستوکي کې نو دا بیا په څه شکل سره تاسو د پستوکي ترې اړوي په وریجه څنګه بدلوي
دا خو د سیاو سیستم د کله دا شوله پایکاله خلق راټوله کې دی قانون بیا بعضی ماشينونه اوس پیدا شوی په خو خو به په ګلګاو باندې کول په غویو به ګلګاو کول او بعد هغه نه بیا ترکتونه وو اوس ماشينونه راوته دي چې اما چې سترې ورواچي یو لږ دې کې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وو په کې چې او کومه حاجی کې قانون نه دي ځان مختلفي ولې او هغه وو سبا چې په وو کې اچي دا دې ته یو بخار ورکړي څو کې په معنی شته ورکړي دا دې ریکه هم عیني مغه سي بخار ورکړي بیا بل دې بخار دا بیا وچي به ته کمپني یو تف دې دې بخار په سنتر سیستم ورکړي او دې قانون لمر ته واري چې وچي سي بیا چې دا وچي سي راټولې دي بیا یو رقم ماشين نه دي چې هغه ته به شالي پاکونه وایي په خو وخت کې خو او جازونه و دي او بو بیا و شالي پاکونه راوتلې دي نو هغه محلي خلک به د شالی پاک باندې دا پسته کې تیسته کوي او فابریکه په کمپنۍ کې ما مغه رقم ماشینونه لري هغه چې وچه شولې په راخوسی کې دا پسته کې بیا چې دیل کې نو دا وریځ بیا هغه ته بیا موږ وریځ وایي یاتي بیا وریځ نو مختلفو بوجو کې ترجیح کې نو بیا مارکیټ ته ارزکې بعد لاغه دی خلکو دی خوراک او جازه لپاره آماده شي نو دغه ته هغه شولو مرحله حالت ده او دی وریزو مرحله ده دی خواته ده.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. او د هم عمر خل صاحب کراته و چې څو وخت یې کړی وریځي
وریځي چې یو تعداد دوه رقمه کرل کېږي. یو تعداد مخکې له هغه شودیاري ورته وایي چې په هغه ځمکه کې شی کرلی نه وي هغو کې کري هغه لږ مخکې را وځي. او یو تعداد خلک چې دي غنم چې کرلي غنم چې وري بي رفه دي حاصل دي غنم وچي شي بیا بعد لاغه ندا کړي نو هغه ته مونږ د جوزا میاس وایو. د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کېږي. د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې ده چې ګرمي هم زیاته وي او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي. دا هغه نه راځي نو خلک دا خپل مشکلات دا نیالونه نیالونه په مغه وخت کې وکوي. رفه د حاصل د غنمو چې اوسو دا شروع کېږي.
درست ډېره زیاته مننه استاد صاحبانی. د افغانستان کې تاسو ویل چې په 1300 ولایتونو کې کرل کېږي، لیکن بیا هم افغانستان د وریجو واردونکو هیواد دی، یعنی په ځان بسیا نه یو پکې. دلیل یې څه دی؟ د موږ د زراعت شیوه صحیح نه ده، طریقه مو خرابه ده، که څه بل علت دی؟
بله جناب سرمن صاحب، دلته څو علتونه دي. یو د هغو علتونه دا دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګري اشاره ورته وکړه، دغه د کرلو سیستم هم اصل عنوي دی یا میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي. افغانستان خو ټولو ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې دغه د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي، دغه لحاظه هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې اوړي په موسم کې اوبه کمیږي. کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل سره کمیږي، ځکه د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي. که چېرې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د ری په حاصل باندې مستقیم اغیزه کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کېږي، خصوصیات خاورو او نه هم د خاورو د اصلاح پاکله باندې دقیق معلومات لري او نه هم د هغې پاکله باندې کوم اقدام کوي. دا خاوره خو طبیعي ده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي. که چېرې سره د خاوره د انسان سره مقایسه کړي که انسان مریض وي مثلا یو سردردي ولري، دا څو عوامل کېدلی شي. کېدای شي هغه سړی خسته وي، کېدای شي هغه سړی مثلا خوب نه وي کړی، کېدای شي بعض وخت د لوږې د لحاظ هم سردردي را پېښه شي، کېدای شي یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي او بالاخره د یو میکروب د لحاظ. نو دلته که چېرې میکروب وي باید د میکروب ضد درمل ورکړل شي او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي، بیا وروسته د هغې نه د میکروب ضد درمل ورکړل شي. که نه چې یو څوک خسته وي لازمه نه ده چې هغې ته میکروب ضد درمل ورکړل شي، خو خستګۍ لپاره باید د هغو لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګۍ رفع شي. مثلا تفریح وکړي، ورزش وکړي او یا دا چې یو ساعت استراحت وکړي. دا مثلا په خاوره کې درسته که چیرې د خاورې خصوصیات ته ونه کتل شي، خاورې خصوصیات ونه ارزول شي، مثلا غلبات د خاورې د خصوصیاتو د لحاظه یا خاورې خصوصیات د نبات سره توافق ونه لري او موږ په هغې باندې شله او هنوز هم هغه نبات په هغې خاوره کې کرو، طبیعي ده چې هغه حاصل د کموالي سبب کېږي. یا یو خاصیت د خاورې د هغه اصلاح ته ضرورت لري، یا هم د خاصیت د خاورې نه یو داسې خاصیت کیمیاوي خاصیت را واخلو. مثلا موږ د یو عنصر کموالی په خاوره کې په نظر کې ونیسو، هغه د اوبو لس عناصر دي تقریبا هر نبات هغې ته اړتیا لري. د هغې څخه هغه ډېر مهم یې نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم دي. اوس بعضې خاورې فاسفورس لري، بعضې خاورې پوتاشیم لري او ته انوز هم هغې ته فاسفورس ورکوي. که فاسفورس لرونکي وي انوز فاسفورس یې ډېره وي او که پوتاشیم لرونکي مثلا پوتاشیم یې ور ډېره وي. دا معنی شوه چې نه تنها ده چې هغې ته یې ګټه وکړه، ممکن تاوان ورته ورسوي. او بل تاوان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو یا ضرورت فاسفورس ته لرو. موږ نایتروجن ور علاوه کوو، ضرورت نایتروجن ته لرو، فاسفورس ور علاوه کوو. دغه مسایل اصلا توجه نه کیږي. موږ د افیل کسانو چیرې وکتل شي بزګران اکثرا یې کوشش دا وي چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه ځمکو ته ور علاوه کړي. هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا د
چې د هوا آزاد نایتروجن نل تنسوي په خوره کې احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي. نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو. موږ باید د هغې خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده، فاسفورس یې کم ده، پوتاشیم یې کم ده یا نور عناصر یې کم دي. بیا وروسته د هغې نه مطابق د کموالي باید هغه عناصر ور اضافه کړل شي، هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي. یوازینی مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري نه مطالعه کوي. همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي، چګرمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو. که چیرې دغې برخو ته توجه وشي طبیعي ده چې د موږ د بزګرانو حاصلات به ډېر شي او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات دي په افغانستان کې د اړخه خودکې پای ته ورسیږو. البته اوس یو څه نڅه کارونه جریان لري. د اوس کابل پوهنتون کې د کرنې پوهنځي رهبري د کابل پوهنتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونو سره یو کړي او عملي اقدام وشي د خودکې پای لپاره. موږ د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بین المللي نړیوال کنفرانس په اړه اچولی دی چې هغې یو مهم اړخ همدغه د غلاتو په ځان بسیایي نه ده د افغانستان. نو دغې کنفرانس به انشاءالله په دې کنفرانس کې به د دې په هکله باندې مقالاتې راشي، علمي معلومات به راشي. د موږ هیله او آرزو دا ده چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي، پام وکړي. بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو بانډو کې ترویجي خدمات شتون نه لري. بزګران د نړۍ د هغو وریجو نه چې لوړ حاصلات ورکوي، د هغو ورجیو نه چې ښه مربوط حاصلات ورکوي، د هغې څخه نه وي خبر. یا که چېرې ترویج مامور یو ترویج مسؤول دوی ته یوه خبره بیانوي، دوی ډېره توجه هغې ته نه کوي. هغه ځکه چې خو بزګرانو یو مشکل دا دی چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم دي. هغه ټول هغه خپلو تجربو ته او په محلي شکل باندې چې کوم روزنه د دوی د پلرو د نیکونو نه ورته پاتې په مغه ترجیح ورکوي، په مغه باندې په مغه ځي. نو که چېرې ترویج برخې ته توجه وشي بزګران د خاورو مختلف خصوصیاتو توجه وکړي، په لابراتوار کې خصوصیات وکتل شي، د اوبو کموالی رفع شي، حتمي ده چې او بل د جینیتیکي لحاظه د اورایکیانې د وریجو اصلاح کړل شي، اتمي به حاصلات لوړېږي. افغانستان به نه یوازې چې د وریجو د لحاظه د وریجو تولید لحاظه خودکفا وي، بلکې په یو وارداتي په یو صادراتي هېواد به بدلېږي انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کوروران، سلامت اوسئ. زموږ درېیم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري. حاجی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه ووایاست چې ستاسې فابریکې کار څه دی، د وریجو په برخه کې څه کار کوي؟
السلام علیکم د ستاسو رادیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
د راغون انصاف شرکت هو الحمدلله 2021 کال کې په کار پیل کړی ده چې مونږه د بزګرانو نه شولې اخلو، بیا یې په سندر ډول تصفیه کوو، بیا یې بازار ته عرضه کوو، خرڅوي. دویم ډول کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 15-09-15-00 نه چې دا ښه حاصل لري او درې کاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو، بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلی او اړوی په وریجو باندې پاکوئ، په خوا په عنعنوي ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کوو، د دوی کار یې څومره اسانه کړی دی؟ له هم د سختي له نظره او هم د اقتصادي نظره که ووایست.
فابریکې خو چې دي الحمدلله دا کارونه خو سلسله تصفیه دي، ځکه چې مخکې به خلکو دغه اوس هم فعلا بعضې خلک زمیندار داسې کوي چې نه خبره دي، هغه خپل تسبیح شولی صفا شولی په وبو کې اچي 15 سوار لسره دي چې هغه نه بیا بدبوی من سره دي مالونه ځای کیږي هم مارکیټینګ ته زربار سي هم دهکان ته راغون انصاف شرکت چې دا نو په پروبلم سیستم سره یعنی په تب سیستم سره موږ دغه شوله پخو په ستاندارد سیستم سره بیا هغه نه بعد اعلی درجه ماشینګری سره تسبیح کوو بیا بازار ته وړاندې کوو نو اسانتیاز خو الحمدلله اوس دیکھی زیات دی په کندوز کې د شرکت نی طرف نه لکه چې موږ هغه ته شکوم ضرورتونه دي تسبیح تخمونه دي نو دراوړو خپل واسه پورې ان شاء الله دې سره خپل خدمات کیو
ډېر مننه سلامت اوسه حاجی صاحب راکیم حاجی صاحب عمر خیل هم دې فابریکې او شاید نوري هم وی څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګر او ته د ځمکو خاوندان له اقتصادي نظر دا کار څنګه دی آیا هغه مخکینی دودیز حالت شو له اقتصادي نظر خصوصا تبن چې کار خوب او اسانه شوی وی او که دا یو
عمومی خبره وکاو چې دا ټول خلکو وګورته نیولای دا او ټول خلک دا خبره اوري مثال دا فابریکا
bale
څومره به قانون ته د کوشش لاندې لري هغه هم هغه د وایموش نمونه خروار د سی یو تعداد خلکو ته دوی هغه کوي مثال تخمونه ور کوي او قرض ور کوي او هغه کوي هغه خلک د سی کم تعداد خلک د کندوز ته تقریبا 200 فابریکې تنه په کندوز کې د کندوز اوریځ له سي انجامولای مثال په تخار کې ممد سي په کار دي په بغلان کې ممد سي په کار دي زل خپل تجارانو نو له دې خلکو نه دا خواص کوم چې دا جوړی کې دا ډیره اسانتیا ده د دې کان په خاطر باندې ډیر ښه ده دا یو لاس شی وږي یو لاس شی به بازار ته ارزه کیږي نو د هر دیکان ارقم دا ارقم وریځه را باسي چانه بوی کړی وي چانه خطا پسې وي چانه خسوی شکل او د فابریکې شکل دا لامه اله ډیر فرق لري دا خو اصلي کار ده دا د نوی عصر کار ده خو دوی ته د خدای قوت ورکي چې دوی دا شیان ډیر کی او د خلکو مشکلات تر هغه پورې اغسي لکه څنګه چې پخوا ونو هغه وخت کې د موږ لرو به کیسې کولې چې موږ په اوجاز باندې وریځي وستلې یو خروار وریځي به په دوه شپو دوه ورځې کې نشي وستلې بیا بعد لا غنه یو رقم ماشه او تل بیا غو بیا نور ماشینونه راووتل اوس چې فابریکه دا خو دې یوشتمې پېرسي دا خو خشي او چې د ټول دیقان مشکل حل شي نو ښه کار ده دا بېخي زه د دوی لپاره یعنې دوی ته دا ښه زیری ورکوم چې نوري جوړي کړي
یعنې تاسو وایئ حاجي صاحب عمر خیل تاسو منظور دا ده چې دا کافي نه ده د دوی یوه فابریکه کافي نه ده ډیرو ته ضرورت ده
نه یو او دوه درې او پنځه دا شان خدا خو وطن ده دا خو غلس ده خلق دي مثال اوس سل جره بزمکه 200 خروار کوي دا څو لکه جره بزمکه شولې کیږي او دا ار جره به 2 خروار وي سل جره څومره کیږي او دته څومره فابریکې په کار دي دته څومره خام مواد دي ته یې کولای شي او دا ټول د قانسي مایه کوي نو زه دولت ته هم وایم چې له فابریکا دارانو له خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکې جوړي کړي چې د قانس ته سہولت پیدا شي
صحیح ډیر زیات مننه استاد صاحبانی له اجازه صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافی فابریکې هم نشته که څه هم صنعتي کار شوی دی خو کم دی په دې برخه کې خو ډېر پرمختګ نه دی شوی دا اوس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوي دي د وریجو تخمونه هم اصلاح شوي دي په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه
بله جناب سرور صاحب افغانستان کې د وریجو په اړه یو څه نه کار نه شوي هغه چې لازم ده هغه کار نه دی شوی ځینې ورایټې دلته تولید شوی دي خو دغه تحقیقاتي مسایل خطبی ده چې ډیرو مصارف ته ارتیا لري او وخت په وخت باید په هغه کې نوي تغیرات راول شي، شرایط ته په کتو سره، هغه که اقلیمي شرایط دي، که د خاورې شرایط دي، که لوړوالی او ژوروالی د ځمکې دی، دې مسئلې ته په کتو سره باید وخت په وخت باندې دا وارزول شي. ځینې انواع دي چې په هغې باندې کار شوی دی، خو داسې باید ووایو چې دا کار بسنه نه کوي او یو څه باید دقیق کار پرې وکړل شي. دقیق کار په دې، البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون چې محیط ورته مساعد دی، ډېر بد نه دی نسبت نورو نباتات ته، خصوصا کرنیزو نباتات ته. خو بیا هم مثلا په نورو هېوادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجې حاصل ورکوي، اما په افغانستان کې اصل د وریجو ته درې تنو په ډېرو کمو ځایو کې لوړ وي، نو معمولا درې تنه، دوه تنه، دوه نیم تنه، چې اوسط یې درې تنه دی کله نه اوسط یې هم جلال آباد یعنی یا ننګرهار د وریجو تولید د لحاظه بهترین شرایط لري، هغې کې د وریجو حاصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي. په هرات کې عادل قیاس یعنی بغلان او کندوز نه چې حاصل ارزول شوی دی، د ننګرهار او د هرات حاصل ډېر لږ کم نه دی. نو په همدې اساس باندې دا ویلی شو چې کار شوی دی خو کار ډېر نه دی، باید یو څه نورم کار ورته وشي.
استاد، که خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو ته وګورو، ایران خصوصا په شمال کې وریجې ډېرې تولیدي شي، او پاکستان خو تاسو ته معلوم دی چې پنجاب لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرې دي. پاکستان یو په لسو لویو صادرونکو هیوادونو کې دی وریجو. دوی غوی له تجربو، له هغو تخمونو چې دوی تجربه کړې دي، لیغنه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي؟
خدا خو د جناب سروان صاحب چې د تحقیقاتي مراکز، هغه کې بیرونی تحقیقاتي مراکز دي، لکه وخت چې ما اشاره وکړه چې کدلته هم کار پرې وکړو، انرژي بودیجې ته اړتیا لري، او که د بیرون واردوم، اول هغه داسې وریجې، داسې تخمونه چې لوړ حاصل ولري موږ ته په اسانه باندې نه راکوي، که راکوي مطمئن قیمت به ډېر لوړ وي چې هغه به طبیعي یا به د موږ په توان کې نه وي، د افغانستان په توان کې نه وي، او یا باید ووایو چې یو تفاهم ورسره وشي چې دا کار وشي. خو دا د دې راواردول اسانه نه دي، یا دا چې دې ته اجازه نشته د بیرونیو ملکو، د بیرونیو هیوادو یا د هر هیواد پالیسي دغسې ده چې داسې با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته ور نه کړي. که چیرې دوی هستوي تخمونه، دغه تخمونه هم یو پروسه هستوي تخمونه، دغه په کم مقدار باندې د بیرون هیواد څخه راوړل کیږي، بیا په هغه مربوطه هیواد کې په هغې باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادري تخم باندې بدلوي، بیا د هغې نه وروسته تصدۍ ته ورکول کیږي، او بالاخره فاونډیشن تخم منځته راوړي، او د هغې نه وروسته تولیدي شرکت ته ورکول کیږي چې بیا سرتیفاید، یعنې سرتیفاید هغه تخم دی چې بیا وروسته بزګران ته دلته په داخل کې وشل کیږي. دغه سوي تخمونه ډېر راوړل کیږي. دلته طبیعي ده که پاکستان دی که ایران دی، اقلیمي شرایط کې د افغانستان څخه یو اندازه تفاوت، یو اندازه نه بلکې ډېر، ځکه هغه بهر ته ډېر نږدې دي، او شمال ایران تاسو یو کار ته میخی کاسپین بهیره په شمال کې موجود
دی، ډېر مکتوبه هوای د
بلې. بله بله، هغه آب و هوا د افغانستان د آب و هوا طبیعي ده چې تفاوت لري، دې خاطر باندې چې موږ د هستوي تخمونه دلته په افغانستان کې مروج کړو، ابتدا باید دغه پروسې په هغې باندې طی شي چې دلته د اقلیمي شرایطو سره هغه د حاصل او تولید واردول شي، او وروسته د هغې نه بیا بزګرانو ته وویشل شي چې حاصل یې قابل بصرفه وي بزګرانو ته ورکړل شي، او که قابل بصرفه نه وي هغه نه بیا باید اجتناب وشي او نور هستوي تخمونه وارد شي. که چیرې د موږ دولت په خاصه توګه کرنې وزارت په دې اکله اقدام وکړي، هستوي تخمونه راوړي، چې د وریجو په اکله د موږ معلومات چې دي تر اوسه پورې د غنمو په اکله یو څه ډېر کار شوی دی، اما د وریجو په اکله باندې اس چې لازمه ده کار نه شوی. که چیرې کار ورته وشي، هستوي تخمونه راوړل شي یا دلته خپله تولید کړل شي، نو حتمی ده چې انشاءالله د وریجو حاصلات به مسره ډېرېږي، او 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 همدارنګه به د وطن، د هیواد او په خاصه توګه د بزګرانو اقتصاد ورسته سمیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. کوردان قدرمنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبری کو او همدارس په دې هم خبری کو چې څوک چې د خپل زمکو څخه زیات تولید تر لاسه کړو. د پهنتون استاد په هنمل مرحبا صحبانی د وریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمر خیل او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموږ بیلمانه دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ویل چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه له کوم ځای تاسو راوړئ؟ آیا تاسو له ګاونډیو هیوادونو راوړئ یا که نه په خپله تخم تولیدوي او بیا یې په بزګرو خرڅوي؟
بله، موږ دا 15.09 چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه درې کاله مخکې راوړی دي او بیا موږ دلته بزګرانو ته توضیح کړي دي، هغه حاصلات مو اخیستي دي، بیا دوباره مو بیا توضیح کړي دي. نو الحمدلله اوس په کندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دینه برهمن دي.
اول شي اوس تر ټولو کوم تخمونه ډیر کرل کیږي په کندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې دلته د زراعتې په نامه چې خلک ډیر ورسره بلد دي، دا خلک استفاده کوي چې دا د دې سطحه ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفر نه باندې چې کار کړی ده، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه هم سږ کالم شوي دي او تیر کالم او بل کالم، دا درې کال الحمدلله
نتیجې خبر کړی
ده، حاصلات زیاتی
نتیجې
ده او مو د دې ظرفیت هم قوي ده. او دلته هغه تخمونه ښه نتیجه ورکوي چې وخت کم وي، مثلا شوله په 100 ورځو کې رسیږي، 15.09 15 صفر نه چې دي دا په 15 نوینه تر 100 ورځو پورې، تر 15 اتیا ورځو پورې دا رسیږي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډېر ښه هم حاصل خور کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه حاجي صاحب راکم، چې خوند بیا څنګه ده؟ د خوند مسله په وریجو کې ډېره مهمه ده کنه؟
بل نه، د وریجو کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو تي کیږي، دا په دویمه درجه کې یو لس یو ویش په اوله درجه کې چې کائنات نومیږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش په نورو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 15.09 15 صفر نه چې دي هم د دې پوخت ښه ده او هم د حاصلاتو لګانه مرض او د شان د ظرفیت قوي ده او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي اوبه لرو زیات، په دې کې بیا د دې کیفیت ډېر ښه ده.
ډېره مننه، سلامت وسی. حاجي صاحب عمر خیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډېرې اخلي؟
خلکو اصلا ما مخکې به ته وویلی چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغې ته باړه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې ځایو کې په افغانستان کې کېږي چې هغه هر چېره نه کېږي، کومه ځایي نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کېږي، هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلی، هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه پسې دي چې هغه واخلي، هغه د ښه خوند څښتنه هغه ده.
حاجی صاحب وبخښئ، همدا د باړې په باره کې پوښتنه کوله، خوند یې ښه ده او دانه یې بیا څنګه ده؟ دانه یې بوشته ده لنډ ده که څنګه؟ ځکه چې په وریجو کې د دانه مسله هم ډېره مهمه ده، چې څومره اوږدي شي هغومره وایي بهتره ده.
هغه څومره چې خوند ده هغومره اوږدېدل هم دي، چې نه هندي سیل هغومره اوږدېدلی شي او نه پاکستانی او نه کائنات یوه هم هغومره نه شي اوږدېدلی لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې اوږدېږي، او هغه ډېر یو نرم شکل لري چې بېخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو که تاسې کوم وخت کې کندوز ته څوک راغله او یا موږ در ولېږلې چې هغه تاسې وخورئ بیا پوهېږئ چې هغه څه خل شی دي، خو
هغه
او بل دغل سره زیراتی شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده، د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو 3 کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریزو لري، هغه له کوم ځایه راوړی و، دلته چا نه کاره، بیخي دا خلک ورسره اشنا نه و، بلد نه و،
هغه وخت کې د زرغون کمپنۍ نه و جوړه. بیا یې ما ته وویل چې ته دلته راشه. زه چې راغلم دا خلکو ته چهار څه ما وویل چې دغه تخم یسي دغه تخم دغه نورو ملکونه چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري. خو رښتیا دا تخم چار یې نه وړ. بیا دا سل بوجي تخمو دا ټول ماتې ویوړ ماتې ویوړ. زیاتي مې دا واخیستې یو بل ملګری هم راسره و. خو دا په دې خپلو ځمکو کې ټول وکاره دام چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه له دې ټولو غوغو نه یې بالاخره یو ترې شلمه م ورته واخیستو. دې ته م خلک راټول کړي او بعضې کمپاینونه م ورته وکول. دا خلک راغله بالاخره دا شولې چې وکتلې بیا هم کمپنۍ ته راوړې. له دې نه م وریځې وختلې. دا وریځو کې م بیا بعضې چې کوم ځای خیرات و یا توی و هلته م انتقال کړې هغو خلکو پخې کړې چې وی لیدلې. دغه شولې اوس رواج شوي دي. یو کم کثیر تخمونه به د نورو خو ټولو ځایو ته نه دي رسېدلي تر اوسه پورې. که چیرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا موږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریجې کېږي. نو دا خود به خوده به دا د موږ وطن د ښو وریجو شیختن شي. مارکیټ به هم پیدا کړي. بازار به هم پیدا کړي. له خلکو سره به رقابت هم کولی شي. هغه د خلکو وریځه چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه حاجي صاحب. استاد صاحبانی په دې نوره نړۍ کې مالبته چې څومره د وریځو په باره کې ځینې شان ولوستل مخکې تر دې چې د استډیو ته راشمه او اوریدلی مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي. نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډېره ده همې ضرر کم دی. دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډېرې خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي. خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد هم لري د هغوی لپاره ډېرې بدې دي. دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور اوړه بهتره دي هغه هر څومره چې سبوس ډېر وي هغومره بهتره دي. هضم هم شوي او هر څومره چې اوړه سپین وي هغومره مضر دي. د وریجو په برخه کې هم دا شی ده. لیکن زموږ په وطن کې ولې دا ډول وریجې نشته تقریبا ما خو نه دي اورېدلي.
جناب سرور صاحب دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړې وریجې تاسو
نه دا خړې نسواري رنګه چي دي؟
ښه په افغانستان کې خو تقریبا پنځه شپږ نوه بېخي مشهورې وریجې دي او بیا نورې. خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغسې تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خلکو یا د بازار اړتیا ډېره په پام کې نه ده نیول شوي. تجاران ورونه هم که کار کوي هغه د تجارت پر مخ بیو په خاطر باندې کوي دې ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح لپاره نور څه کولی شو نور کومې لارې چارې باید برابرې کړو. نو که چیرې په دې کې د جنتیکي لحاظه تغییرات راوستل شي طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې چون افغانستان د آب و هوا او د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو د تولید لپاره مساعد دی موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو. بعد بېرته ما مخکینۍ خبرې ته ځم. تحقیقات ته باید توجه وکړل شي او په افغانستان کې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي. هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه هغه که د کمښت تاسو اشاره وکړله که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کیږي هغه وریجی وي او یا داسې چې د کیفیت د اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي او وروسته د هغې څخه بیا د اقینو بزګرانو ته په وقف ورکړل شي. لکه د وخته چې ما ووایې په افغانستان کې وریجو لپاره دومره کار نه دی شوی. هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم تیر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کې شاوخوا یو سل شل تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه یعنی شولې په اسلام باندې بزګرانو ته ویشل شوي دي یو سل شل تنه. در حالې کې چې په افغانستان کې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر دېرش زره تنه متریک تنه البته سرتیفاید شوی غنم ویشل کیږي. یعنی که وریجې د غنمو سره سړی مقایسه کړي یو سل شل تنه د دېرش زره تنه اصلا د مقایسې وړ نه دي. د دې نه معلومیږي چې د وریجو په هکله باندې که هغه علمي معلومات وي او که تولیدی معلومات وی دومره ډیر کار نه دی ورته شوی که چیرې علمی تحقیقاتی مراکز و کپدی باندې کار وشي حتمی ده چې موږ به وریجه چې غوره وریجه دي د هغې تولید او اندازه نوره هم ډیره شي او کولی شو بیرونه هیوادو ته هم هغه بیا صادرې کړو کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازه د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي د غیر
لپاره بیا بازارم په اسانۍ باندې پیدا کېدلی شي. ډېره مننه استاد. حاجي صاحب راکیم، په افغانستان کې ډېر خلک زړې وریځې خوښوي، وایي هر څومره چې زړې شوي وي رنګ یې زیړ بخونه وي هغه بهتره دي. دا دلیل یې څه دی؟
زړې وریجې په دې باندې چې د وریجې چې دا خپله نمی لري، یعنی لندوالی لري، کله چې وریجې جوش کیږي پخیږي نو دا د اوبو په واسطه جوش کیږي. کله چې هغې نه خپلې د بیرونی اوبه بالکل صحیح وچې شي نو بیا ښه بخور کوي. دې په مقابل کې لکه اوس موږ چې د ټوبلاین سیستم په واسطه موږ کومې وریجې جوړوو، د دې پوخ هغه د زړو وریجو په شانتې دلته اوس پوخور کوي، خلک یې خوښوي هم. نو دینه وچوله دی واجینه چې کله ویریجه وچه نشي نو بیا پوخ کمزورې، څونه چې ویریجه خپل او با ختمه کی وچه شي بیا پوخ د زړې ویریجه په شان کیږي. دا خبره صحیح ده.
صحیح، ډیره مننه. او اجي صاحب عمر خیل، ک غواړو چې ویریجه واخلو د خو ویریجه نه هیڅ سموږ اوریدونکو سره شریکی کی چې ک بازار ته تلله ویریجه اخیستلې بیا هم دغه نه په پام کې ونیسي.
یو هغه وریځه ده چې عموم دیقانې باسي، هر رقم وریځه چې وځي هغه وخت کې به د وریځو پېژندل ډېر سخت و. بعضو خلکو به هغه وریځه پېژندله چې دغه وریځه اوس ښه ده، هغه وریځه به بیا بعضو خلکو پېژندله او نور پېژندل یې ډېر سخت و. دا اوس چې فابریکې را پیدا شوي دي او فابریکه وریځې باسي، د فابریکې وریځې که هغه یو قلم باسي که شل قلم باسي د هغې وریځې ټولې یو رقم وي، په هغه ستاندرد باندې پخکړي وي، په ستاندرد باندې بخار ورکړی وي، په مغه یو ستاندرد باندې ماشین نه راوځي، هغه شولې په یو رقم وچې شوي، هغه ټول ښه پوخت ورکوي. او هغه محلي خلک چې باسي که چا لږ په جېګي کې ډېر پوخت ورکړی وي هغه په بوټي کې چې را واخلي لږ چې خوی ورته ښکاره شي هغه خوی وریځې وایي دا ښې وریځې دي، دا خوی وریځې یعنې ښه پوخت یې ورکړی ده، هغو به پوخت ورکاوه. نو بعضو به بیا بویولی چې دی بوی نه وي کړی په څا کې، نو څا به یې بوی اخیستی وچې یا به یې له پوچکو سره اچولی وې. نو داسې پېژندل یې سخت دي د هغو وریځو چې محلي خلک یې باسي. او د فابریکې وریځه یو شی ده، یو رقم ده، او دا فابریکه بهترینه شی ده. زه وایم چې په افغانستان کې فابریکې
جوړې شي، په مخه هیوادو کې چې لکه مثلا د هندو پاکستان چې د نړۍ ډېر مهم صادرونکي دي د وریځو، د دوی وریځې خو ټوله په فابریکو کې تولیدی شي یا برابری شي او استول کیږي خارج ته، هم پیغو کې هم فرق شته. مثلا د ځینو دانه لنډ وي، د ځینو اوږده وي، ځینې پنډې وي، ځینې نری وي، ډېرې دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته خو هغه په بوجو باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، چې کوم ماډل ویلې دا همغه ماډل یې هغه، چې کوم رقم ویلې همغه رقم یې، هغه ښه او بده ټوله په بوجې باندې ورته لیکلي چې دا یې اول دی، دوم دی، درېیمه دی، څلورمه، او نوم یې ادیار یې نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پوهېږي چې د ما په دغه بوجې کې دغه مال ده، دغه شی پسې لیکلی شي، ورته بېقانې نه شي لیکلی، بېقانې چې وباسي هغه نه کېږي.
درست، مننه، سلامت اوسې. حاجي صاحب راکم، یو بل پښتنه مل تاسو څخه ویل کې چې د کرلو پښتنه به خیر د ورستلو مرخل صاحب څخه وکم، لته تاسو څخه یو پښتنه لنډه، هغه دا چې تاسو د افغانستان متاسفانه تخنیکي همکاروي چې راکم صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خیر عمر خیل صاحب دې پښتنه ته تاسو ځواب راکړئ چې د وریځو یا د شولو کرل وای ډیر سخت کار دی، همداسې ده نسبت نورو شانو ته، غنمو ته او جوارو ته نورو شانو ته؟
هو دا سخت ده، دا په دې سخت ده چې دا به په اوله مرحله کې د دې لپاره یوه قوریه اچول کېږي، د دې تخم را اخلي په یو واړه پټي کې اچوي، هغه شل ورځې پنځه ویشت تر دیرشو آن تر څلوېښتو ورځو پورې د ده دا قوریه رسېږي. بیا دا قوریه له هغه ځایه راباسي، بیا په دې نوره ځمکه کې کتوي، بیا دا یو یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نجاتي پسې ده چې مثال یې له کومې ورځې چې د ده قوریه اچوي هغه ته موږ بزغلای وایو. هغه چې اچوي او له مغه تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې چې شولې پخې شوې راوی ربدلې تر وریځه کېدو پورې د ده دا کار غواړي. دا یې دغسې غټ یو یو دراز مدته پروژه ده د دیقان لپاره او ډېر یې کار سخت ده. نو دا لا مهاله چې دغسې اوږده پروژه ده او کار ډېر ده، پکې کار ډېر غواړي. غنم خو چې وکري یتي مغه یو کوټ ورکوي او یتي راوړي دي ترې شلې کې نور ته خلاصې دی. دا دا به تر وریځې کېدو پورې دی کار لري، دا ډېر جنجالي کار ده دې وریځې.
بله ډیره مننه استاد. په دوه موضوعاتو لا خبرې ونه کړې او کسم وخت ډیر کم دی. یو موضوع دا ده چې وریجې کومو سرو ته ضرورت لري؟
دل لکه ما چې د وخت وویل هغه مخکې د مخکې څوک نشي کولی چې ووایي چې وریجو ته حتما باید داسې خاوره د خاورې خصوصیاتو باید وکتل شي. هغه عناصر چې د سر د عناصرو په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی، هغه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، یعنې دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي. په کل کې خو ولس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري، خو په هغې کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوا نه دي، البته بعضې د خاورې څخه دي، لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی، لکه همدارنګه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، کلسیم، مګنیزیم، اوسپنه او د نور د خاورې څخه اخیستل کېږي. په دې اساس باندې باید خاوره وارزول شي، وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري. هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې، مثال په تجارتي شکل باندې خرڅېږي. بیا چې کله د عنصر کمښت ارزیابي شو، وکتل شو، د هغې نه وروسته باید ورته تجویز شي چې کومې سره استفاده شي. په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډېر حس نه کړو، اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کېږي، نایتروجن ته هم اړتیا لیدل کېږي. که داسې ځایو کې چې هلته پلیدار نباتات کرل شوي وي، چې پلیدار نباتات څخه یو مثلا مشنګ دي، پاخولي دي، شاخال دی، شفتال دی، دغه نباتات کرل شوي وي، دې یوه ګټه دا ده چې د هوا آزاد نایتروجن په خاوره کې نصبوي. کله چې نایتروجن په خاوره کې نصب شي، یعنې مخکې د هر نبات کرلو څخه دا نباتات په خاوره کې کرل شوي وو، په دې معنی چې هلته نایتروجن اړتیا ممکن د بل نبات لپاره ډېره کمه وي، یعنې نایتروجن کموالی ډېر کم هېڅ شي. کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل، د هغې نه وروسته بیا موږ کولی شو چې ورته تجویز کړو چې کوم عنصر یا کوم کود هغې ته ورانوالی شي. په کل کې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خاورې ته ورسول
شي. ډېره زیاته مننه. دا وروستۍ پوښتنه به له حاجي صاحب عمرخیل څخه وکړم. حاجي صاحب، هر نبات آفتونه او مرزونه لري، غنم، جوار، ارڅه، وریجه هم لري، او استاد په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه؟
نور خو رښتیا هم مار کښت مرزونه لري، خو دا وریجه یا شوله داسې یو بوټی ده چې په اسانه دغه بعضې مرزونه دومره تاثیر نه شي پکولی، چې دی ډېر یو قوي او یو کلک نبات ده. خو خبره دلته ده چې دغه کماوي د دې لپاره دغه مرض، غټ مرض یې کماوي ده. نور په دې وطنو کې چې دا موږ کرو، زیاتره وخت کې دغه مرضونه په دغه اوسنیو تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري، غیر له کماوي نه چې دوی باندې ډېر اثر لري، مرض دومره
نیکه مرغه. سلامت اوسئ. د ټولو میلمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کروندګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمرخیل، د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد رحیم، له تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې د آزادۍ رادیو خپرونه اورئ.
بگران کم دے تیرا زی، بگران کم دے تیرا Mazan wa pa kaisa par frandai kamal.